Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه ز صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو سهارنی خبري مجلې ته خره غلاستویم په هلپ خبرونو کو د جرمني د کورونې چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبري کوي. الکساندر دوپرین د یک شمې پرز د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپلې بمباری ودروي څو د حماس لخوا یرغمل کسان خوشي شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې ویلي په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې. هغه د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کول لومړی ګام وباله. په داسې حال کې چې په راتلونکو پړاوو کې څه پیښیږي جزئیات به ورسته معلوم شي. خاغلی روبیو د هم ویلی حماس د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا وړاندې شوی پلان او د یرغمل کسانو د خوشی کولو چوکاټ سره په معاصره توګه موافقه کړې او د هغې د پلي کولو لپاره د ترتیباتو په اړه د پریکړې لپاره غونډې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په ښارونو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تېره ورځ په خپله اکسپانډ لیکلي ډیری افغان راستنېدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال دا هم وایي چې که څه هم دوی په پلازمېنه کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر سپتمبر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درېمه شلو وره لوبه هم وبایلو ده. کپتان راشد خان ومنله چې ټیم یې ښه لوبه ونه کړه او له اول سره یې په توپ وهنه، بالینګ او ډګر ساتنه کې تېروتنې وکړې. دا لوبه په شارجه کې وشوه چېرته چې افغان لوبډلې په اول بیټنګ سره 133 منډې وکړې. بنګلادیشي لوبغاړي په 300 اوورونو کې هدف ته ورسېدل. په دې سره بنګلادیش 3-0 له افغانستانه د شلو ورځو لوبو سریز وګاټه. تا به د افغان لوبډلې له بنګلادیش سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړې چې په هغه ټیم کې به حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډل مشر وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د جرمنی د حکومت استازي کابل ته تللی او د مجرمو کډوالو د اخراج په سر له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي په ښارو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. یو شمېر کډوال هم وایي که څه هم کابل کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
یک مومن شکه از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند برخت امکار پیدا نمیشه.
به خوست ده با کلسوالی وسیدون که ده سیمی ده زیتون ده ونو ده پیونده ولو غخت نکوی.
غلو که ده سمرا ده زیتون ونی چی دی، ده ایپل دی، ده پل دی انتر سبرای پر دی، ده سیونه ستر غلانگ پر ده خودو تور ده زیتون ونو ده تر پلخیل پر ده که چه تا پیوند شی کنه، حکومت بده ده اولاس ده حکومت لوی گات بی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د جرمني د کورونی چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبري کوي. الکساندر دوپرین د یک شمې پرز د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورونی چارو وزارت تایید کړي چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړي. د جرمني خبری اجانس ډي پی د یاد وزارت یوې ویاندې په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیره چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړی چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه تر سره شي. هغه دا خبري تخنیکی بللی دی. جرمنی د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني او مخکې لدې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو لبیا واکمنې دور سره لکتر لګ دوه واره لزګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن و وېستل او افغانستان ته بزنګړو چارټر پروازونو کې ولېګل. جرمنی په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې 13 جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګری کې کار وکړي. د جرمنی د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس ترجمه وضاحت ورکړه چې دوی د طالبانو دوه قونسلی استازي د دې لپاره منلي څو په جرمنی کې د محکوم شو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس د طالبانو استازي جرمنی ته رسیدلي او خپل کارونه یې له تېرې دوشنبې پیل کړي. دغه اقدام په خبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګری ډیپلوماټانو تیرونې ډلېزه استعفا وکړه او د قونسلګری دروازه یې وتړله. جرمنی د شاوخوا څلور نیمو لکو افغانانو کوربه ده، په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې د جرمنی تابعیت اخیسته خو لوی برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالي او دایمي استوګنې لپاره منل شوې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په خارو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو مشتیدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تیر ورس په خپل ایکس پانل لیکلي ډیری افغان راستنیدونکي په خارونو کې مشتیږي. یو شمېر راستنیدونکي هم وایي که څه هم دوی په پلازمینه کې مشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات خبرداري ورکړی چې د افغانستان په خارونو کې د افغان راستنیدونکو کډوالو لویه کچه مشتیدل په عامه خدمتونو او ښاري زیربناوو باندې فشار راوستای دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پانه تازه بیان کې لیکلي چې ډیری افغان راستنیدونکي هیواد ته له ننوتلو وروسته په ښاري سیمو کې مشتیږي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې اداره وایي چې دا بهیر د ښاري ودې پر چټکتیا د فشار او د کمزوري خدماتو لامل ګرځي. یو ان هابیټات خپل ټولو شریکانو غوښتي چې په مهمو زیربنایي او اساسي خدماتو برخه کې پانګونه وکړي ترڅو د افغانستان ښارونه په دوامدار توګه جوړ او وده وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال پایل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د یادونې ده چې د کور کارموندنې او روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته د لاسرسي ستونزې هم د راستنیدونکو پر وړاندې لویې ننګونې ګڼل کیږي. یو افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او اوس د کابل په یوه سیمه کې ژوند کوي نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
یک مومیشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند دفعه افتیم کار پیدا نمیشه.
یو میشت که گیچه لپاکستان رستانه شویو چو زلی خار تطلیلیو خو کار نشو مندلی موگ ده خوارو لسخت که مخصر مخامخیو ده او بستونزی هم لرو زمان جوان دیر ستونز مندی اختنا مداده چه ده طالبان حکومت یا مؤسسو للوری لموگ سرم رسته وشی خوړو سربیره موږ ته د کار کولو زمينه هم برابر شي ځکه موږ ډېر ستونزې لرو.
د خاري چارو ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې د راستنیدونکو د مخ په زیاتیدونکو خاري نفوس د مدیریت او د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي پلانونه ونیول سي. د کورونو کمښت په عامه خدماتو فشار د لوی ناورین لامل ګرځي. د ملي پراختیايي شرکت د ساختماني څانګې د پلان جوړونې او انجینرۍ په خاني مشر او د افغانستان د خاري پلان جوړونې او انجینرۍ ټولنې غړي خالده توکلی ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دې ستونزو د کمولو لپاره په زیربناوو او اساسي خدماتو برخه کې پانګونې ته اړتیا ده.
سرمایه گذاری در زیربناها مثل مسکن، آب آشامیدنی، فاضلاب
د زیربنایي سکتورونه لکه کور جوړونې، د څښاک اوبو، ناپاک اوبو او سرک جوړولو کې پانګونه د ښارونو لپاره خورا مهمه، بنسټیزه او اړینه دي ترڅو دوامدار پاتې شي او راستنیدونکي وکړی شي آرام ژوند تجربه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د تیر کال په سوال میاس کې وویل چې افغانستان په داسې حال کې چې نفوس یې په چټکۍ مخ په زیاتېدو دی، د لوړې کچې بیکاری، ښاري کېدو، د سرچینو کمښت او د خدماتو لپاره د تقاضا زیاتوالي سره مخ دی. وړاندې ځینو کارپوهانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښاري کېدو د مدیریت لپاره د نړیوال ملاتړ او پلان پرته به د افغانستان په ښاري سیمو کې د بېوزلۍ او ټولنیزې بې ثباتۍ د زیاتوالي خطر زیات شي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسو ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دغه هیواد خزي ځوانان او د بیلابیلو قومونو استاد یاغه کده هیواد دننه بیا بهر اغیزمن رول ولوبوي. ریچارډ بنټ د سولې او لسوالکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو ملي کانفرنس په نوم یوې ناستې ته په انلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پرامنځته کېدو هم ټینګار کړی. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې سولې، ډیموکراسي او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4مه د سولې او سواکې لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد خزي ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي حقیقت د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
خزي ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطن دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقوقو بحث او پریکړې په ټولو برخو کې یو شان واوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسؤلیت منلو لپاره د یو میکانیزم درامنځته کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه مهال رامنځته کیږي کله چې ناسم عملونه به سزا پاتې شي کوم چې په خبره د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان للسی زوره هیڅ ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4مه په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استاذ او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دیناستی د جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف ته چې د افغانستان د نن او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو لوري د سولې ول سواکۍ ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریز درامست کول په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني دیناستی ته په وینا کې وویل
د دیناستی هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دی بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټ فارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقوقو فعالي او د دیناسي وی ګډونوالي ناظمه نوین مومند ازادي رادیو ته ویل د غډول ناس د افغان خوځو اونجونو د غږ او د لپاره خدریس کیدای شي.
اتقسم پروګراما
د غډول ناس ته خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبري وکړي. کڅام له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکن ده چې خپل غږ پورته کړي، مګر موږ دلته چې په بهراني هیوادونو کې ژوند کوو او د خپل خلکو لمن سره راغلي او غواړو د غډول ناس ته لاله د دوی حق او ستونزې تر نړي ورسوو.
رسولی اول سواکی لپاره د بین الافغانی خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړلې کې په افغانستان کې په دوامدار رسول اول سواکی ملي والی د وګړو یو شان مشارکت د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په ساتنې او په دې هیواد کې په تم متوازن بهرني سیاست ټینګار شوه. د ناستې ګډونوالو د غراز لملکرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسي بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینی برابرولو ډډه وکړي. د غراز د وی هر اړخیز او ټول شموله اصول ملاتړ ووسی او د بشري حقوقو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملی اقدامات وکړي. کله چې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دې ناستې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستې او کانفرنسونه د دوی په چارو هیڅ اغیز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه ادعاوي د افغان سیاسي ګوندونو لوري رد شوې دي.
ځنه په یم شتي ولې د مکتبو ته اجازه نه کوي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته به جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
د خونکو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان خونکو ویلي لبیل ابیل وننګونو سره مخ دي. د دوی لړلې د یو شمیر دولتي خونځو خزینه خونکو ازادي رړو ته ویل لدند غوښوي او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خونکو هم شکایت کوي چې معاشونه ډیر کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کوي. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د خونکو مهم رول ته په پام لدوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په اړه ټینګار کوي. د اکتوبر 15 پرون د خونکو نړیواله ورځ وه. جزئیات په دغه رپورت کې.
منګه به برخه کړی ول وځي په څخه دا د تعصب سره د خفګان زده
په کونړ کې د دولتي خوندي خون کې د چوي لته نګدي یو کل رئیس د طالبانو د حکومت لوري لدان دي لري او اوس په کور ناست ده. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په هندون له تعلیم او تربیه په هندي څخه د لیسانس په کچه فارغه او په خوندي کې د خون کې پټوګه د درې کلونو رئیس تدریس کاوه خو د دې خون کې خبره اوس په برخې کې ده.
شاگردان
د خون کې وایي چې اوس په کورنۍ کې یوازې خسر دنده لري او هغه هم خون کې دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حلیږي. بلخوا د کابل د دشتبرچی سیمې یوې اوسیدونکي او د یو خصوصي ښوونځي یوې ښځینه ښوونکي هم وویل چې مخکې په یو دولتي ښوونځي کې خون کې و چې له هغه ځایه ګوښه او اوس په یو خصوصي ښوونځي کې له شپږم ټولګي ښکته زده کوونکو ته تدریس کوي. خدا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزی مزخت زیادی دی خصوصا مخز و در چه طور گیت در افتاق لپاره دیر قیود آدیخی دولتی خونزیو که اکثریت خزینه استادان نیلیری او برزایی نوی کسان مارل کیگی
پا ارت وقت که اوش میرداری نخون که هموایی بلا بلو ستونز و سرمختی در ننگرهار ولایت دسپینغر ولسوالی در یو دولتی خونزی خون که چینه غختل راپور که نمخ پرسی ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزه دا مثال چې د خون کې ماش کم دی هغه عمره نغه نشي کولی د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولی. تر ټولو لویه ستونزه دا ده بعضې ستونزې موجودې دي. اوس مثال داسې ښوونکي دي چې د کرۍ په کور کې اوسي هغه عمره ماشې کم د دولت د خوانه ورکول کېږي په هغې ضرورتونه نه پوره کېږي. ما خپل ځاني 2200 افغانۍ ماش دی. 2200 افغانۍ باندې چې دی زموږ د کورنۍ د عمره ضرورت څومره ضرورتونه چې دي هغه عمره خو نه پوره کېږي. ورباندې
د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو مهم رول ته په کتو له دوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په هواري ټینګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم او ښوونکي په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونه روزي. دغه ښوونه ښوونځي او مکتب ده چې دغه ځای نه د هېواد د پرمختګ ترقۍ سوکالۍ بنسټ او تهداب ایښودل کېږي او د افغانستان معلمین په ډېرو شخصو شرایطو کې دوی وظیفه ترسره کوي. د یو هغه اقتصادي ناخوالې ټولنیز ناخوالې مشکلات ډېر معلمین په محرومیتونو کې بېوزلۍ کې ژوند کوي. پکار دا ده چې د هغوی اقتصادي حالت ښه شي معاشي حالت یې ښه شي ورته ښه معاش مقرر شي تر څو هغه وکولی شي په آرام ذهن ټول توان سره د نوي نسلونو د روزنې دپاره کار وکړي.
هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شوي ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوې او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به یې زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د سته ښوونکو شمیر 245000 یاد کړی و. اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 15 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل شوه. د دې ورځې لنمانځنی هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې لنمانځل هم منع کړي دي. د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و پکې راغلي و چې د ښوونکي د ورځې په شمول د هغو ورځو لنمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي د داشان ورځو لنمانځل د یاد وزارت لخوا منع سوي دي. د طالبانو حکومت کې وي سرچینې هغه مهال د دې مکتوب کاروالی ازادي راډیو ته تایید کړی و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درېمه نیټه لمانځل کېدله، خو د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې لمانځل د میزان دیارلسمې نیټې ته ولېږدول شول.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
ور به خوست د خوست د باکو لسوالی اوسیدونکو د دې سیمې د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي یا د سیمه د زیتونو پریمانه طبيعي ونی لري خو دا چې شنډې دي نو دوی ته ورڅخه څه ګټه په لاس نه ورزي. بل لور ته کرنې ریاست چارواکي وایي دا اړتیاي اړوند وزارت سره شریکه کړي او د غوي مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه پیل کړي. جزئیات نجیب لالو خیلورو
د باکو لسوالی اوسیدونکو وای سیمه د طبيعي زیتونو پریمانه ونی لري خدا چې پیوان ندی نو غیر مسمیر پاتې شوی او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نشه اخستلای. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندی خو تر اوسه نه سیموالو نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسسات ورته پام کړی. د یاد سیمه یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابا کرخیل مشال رادیو ته ویل
دا غورو کې دا سمره خزا زيتون ونی چې دی دا اپل دی دپل دی ان تر صبرې پر دی نو دا سی ونی سترغلنګ پر دا خود تور دی زيتون ونی دا تر پلوخیل پر دا کچته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس دا حکومت لوی غاټه وی نو حکومت نمو غوښتنه دا چې د دې پوره مونږ ته مؤسسیر ولګي او د خپل په دا کې خپل رول ولوبې.
سیموال زیاتوي د باک سیمې د غرونو ډېر برخه د طبيعي زیتون ونو پوخلي خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلی او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکي حبیب الله وویل
دا زیتون هڅه بدونار شي دا ډېر ښه حاصل ورکي دا کوم کې ډېر خوان لري دا زیتون لري به زیات دی کدا بدونار شي دا ډېر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي. خو د باکو اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکو محمد رازق وویل
ممکن ځنګل وهنې یو ډېره مخنیوی شوی دی ځکه چې د کومې صحې اوس کس دوالدار کنته نه وي دا اوس د څوکوله کېږي چې د موسی په طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوي شوی دی ځنګل یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځوی مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمیر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبيعي ونې لري خو بیا د پیوند کولو د ځان لامل د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي خو کله مو بیا د ساغه بعضی صحو کې نتیجه ورکړه موږ له وزارت سره موضوع شریکه کړه وزارت هدایت مو ته دا وسی په دې باندې پوره تحقیقات نه دي شوي او کار څه کېږي باید یو تحقیق وسی له تحقیق وروسته که بیا مصرف وسی یا مصرف هم کجای نه وي نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده که موږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ شي نو دې ته بالکل موږ پروګرام ورو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوست د صبریو سازی میدان او باک ولسوالیو په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا 3.5 میلیون د زیتونو طبيعي ونی دي او د کتونکو په وینا کچيري پیوان شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
د ازادي رادیو درسي سات
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
او د ډیجیټلی اسارو پیسو مینوالو ته هم باید وایو چې خای د بیټکوین یا د ډیجیټل اسار نوم موریدلې وي، خو لبه څومره خبري است د دې اسارو ارزښت یو نوې ریکارد ټینګړې دا چې څه ده پاره لنوریا سنوریا ورو
د لومړي ځل لپاره د بیټکوین بیا له 125,000 ډالر واوخته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل آثار کریپټو کرنسی د یکشنبه په سهار د بیت سټمپ د راکړې ورکړې په پلاتفورم کې تر 125,000 پورې پورته شو. وروسته یې بیا یو څه راکم شو او نږدې 125,000 ډالرو ته ورسېده. د ډیجیټل په تر ټولو د لوړې بیې په دغو آثارو کې څوک پانګونه کوي؟ ویل کېږي لوی پانګوال د بیټکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیټکوین د دې نوې لوړې بیې څو دلایل په ګوته کوي. له یوې خوا د پانګې اچونې لوی بنسټونه اوس خپلې پیسې په بیټکوین کې اچوي، که څه هم ځینې پخواني پانګوال بیا خپل بیټکوینونه پلوري او ګټه ترې اخلي. د جرمني خبري اژانس راپور لمخې د بیټکوین د بیې د لوړېدو یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکمه کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي، نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیټکوین ته مخه کوي. بدلې پانګې لکه بیټکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تېره بیا چې فدرالي حکومت چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیټکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وای. له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیټکوین یو څه ارزښت بایللی و، له 2013 کال راهیسې په څه باندې ولسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیټکوین بیه پورته شوې او همدا یې له ده چې د بیټکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیټکوین د دې وروستۍ بیې په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل آثارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلی. په دې توګه بیټکوین لا هم د ډیجیټل آثارو په بازار کې چې ارزښت یې نږدې 4.3 تریلیون ډالر اټکل کېږي د پام وړ ونډه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیله احترامات د ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته، د ازادي رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي د جناکیانو، او تقریبا د سیونه چې 12 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي، او مکتبونو په خوشکولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده، په کې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې خزی انجونی د افغانستان د پوره نیمه یو برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اللهم آباد لره، کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمو نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي. او خموشد چاپیرال برابر کده کدی وقف ده نظام پلاس کده او ده نظام ترشتر لانده سی هم ده دینی اصول مطابق زده کری پا ما خوزی نو ده با ده نظام او نلیوال سطح ده رشد ده و ده ارپا او پردنان ده افغانستان که ده خلق و ده تعلیم یا ده پرمختگ تو دولو سبب باسی نو که دې باندې وسیاسي دینی حربای څوک پولی هم او د دین له اخه نو په دې کې چې دې خپل هغه شیانو ته برابر کړي دینی اصول.